په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونې زی خبرونه ته ځانګړې شوې خو په لړې سات په خبرونو کې د خبري اعلانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی په افغانستان کې څلور نیول شو خبري اعلانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د افغان ژورنالستانو مرکز پرون په خوست کې د څلور رسنیو د مشرانو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان لمخې د غرغشت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ رادیو مشر محمدین شاخی علی، د چنار رادیو مشر پامیر اندیش او د نن رادیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقي د لګیدل بندیز د سرغړونې په تور نیول شوې دي. سی پی جی چې مرکز په نیو یار کې د طالبانو غوښتنې دي چې د خبريالانو زورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره وربلل شوي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان په خانه صدر اعظم عمران خان نن د قاضیانو په وړاندې یوه محکمه کې راڅرګند شي. عمران خان چې د فساد د تورونو په قضیه کې پرون د اسلام آباد په عالي محکمه کې د پولیسو لخوا ونیول شو، نیول کېدو په دې هیواد کې قهرجن اعتراضونه راپارولي دي. د عمران خان پرویان پرون په بیلابیلو ښارونو کې لارو او سړکونو ته راووتل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګرېوان شول. په کراچۍ او لاهور کې پولیسو د موټرزانو د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو پایپونه وکارول. موټرزانو په راولپنډۍ کې د پاوز قرارګاه کلابند او په اسلام آباد پېښور او نورو ښارونو کې سړکونه بند کړل. همداراز د پاکستان په لویو ښارونو کې مخابراتي خدمات بندې هم دغه راز د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب پر ټولنیزو شبکو هم محدودیت لګیدلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې عمران خان د احتساب د ملي ادارې لخوا وروسته له هغې ونیول شو چې نوموړي د فساد په جلا قضیه کې د دې ادارې احضاریې له پامه غورځولې وې. عمران خان ویلي پر ده لګیدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. نوموړی یو ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان د پوځ یو لوړ رتبه جنرال پر ځان د تیر میلادي کال په ناکام برید کې په لاس لرلو تورن کړ. د پاکستان پوځ دا تور رد کړی دی. د فرانسې پارلمان پرون سهشنبه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د عجیلو وسلوالو ډله واګنر د رسمن تر روسي ډله ونوموي. دغه پریکړه لیک چې اجرایي نه بلکې سمبولیکه بڼه لري په پارلمان کې په یوه خوله تصویب شو. دغه پریکړه لیک طرح د واکمن ګوند غړي بنجامین هیډد وویل د هیله مند چې دغه اقدام د اروپایي ټولنې وویشت غړي وهڅوي چې واګنر رسمن د تر روسي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. پارلمان ته وویل د واګنر غړي چې هر چیرې کار کوي بې ثباتي او تاوتریخوالی خپروي. د راپورونو له مخې روسیې د اوکراین په جګړه کې د واګنر ډلې له وسلوالو کار اخیستی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فرانسې له پارلمان څخه مننه کړې او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي چې همدا لاره خپله کړي. د نیویارک کې محکمې پریکړه کړې چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر امریکایي لیکوالې الیزابت جان کارول په نویو ملسیزه کې جنسي تیری کړی او بیا یې هغې ته د دروغجنې په ویلو سره نوموړې بدنامه کړې ده. په دې قضیه کې د قاضیانو د نهه کسیزې ډلې پرونی حکم د ترامپ لپاره چې د راروان 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړی یو لوی په شاتګ بلل کېږي. قضایي پلاوی په یوه خوله د میرمن کارول لپاره د $15 میلیون تاوان غوښتنه کړې ده. نهاویا کلنې کارول پر ترامپ د جنسي تیری تور لګولی. ویلي دي چې هغه په 2022 کال کې پر ټولنیزو شبکو په خپلو تبصرو کې د دې نوم بد کړی دی. ترامپ دا حکم غندلی او شرمونکی بللی دی. او ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پر روانو جون میاشت کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به په جون میاشت کې دې سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام کې ز فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو بسنبلخت ساسي قربانی یو. نن په خبرونه کې په مسنوي ذهانت خبرې کوو. دا چې مسنوي ذهانت څه توای ګټیو توانونه یت څه دی ولی انسانانو دغه ډول ټکنالوژي رامنځته کړه، د دغه ټکنالوژي آینده بڅوي. د مصنوعي ذهانت کلمه د هر هغه روبوټ، بیل ډرایور او موټر د سری پیژندل او هر هغه څه چې د ټکنالوژي په برخه پورې مربوط وي ورته کول کیږي. یو ډله پوهان په 1950 میلادي کال کې د تموظف شي او چې داسې یو دستګاه جوړ کړي چې د انسان د مغز په څیر باندې کار وکړي. په دې کې بیا بیلابیل برخې شاملې وي، لاغې ډلې دا چې په نړۍ کې دا ستونزې چې موجودې دي، د دې ستونزې حل، زده کړې، دندې او له نورو سره د اړیکې نیولو بیلابیل لارې. په دې برخه کې پرمختګونه بیا تر 2012 کال پورې ډېر وو، خو له دې کال وروسته پرمختګونه په دې برخه کې ډېر شول. په پیل کې د شبکې دماغي شبکې ته ورته کار کوو او د پمدغینوم باندې یادیده چې دماغي شبکه ورته ویل کېده او د انسان د مغز په څیر کار کوو، خو وروسته بیا د دې شبکې قدرت له انسان څخه یو څه اندازه په ځانګړي ډول په حساب کې ډېر شو. له دې وروسته ګوګل یو ډول ټکنالوژي په کار واچوله چې په مرسته یې د اواز لارې په لساو ژبه ترجمه کړي. د مصنوعي ذهانت تازه پرمختګ د چټ باکس په نوم باندې یو ټکنالوژي ده چې په دې کې معلومات د خبرو او متن په واسطه وړاندې کیږي. اوس مال د مصنوعي ذهانت د انسانانو ډیر کار اسانه کړی دی او په نړۍ کې طرفداران هم لري، خو پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې د ټکنالوژي او پوهان د جیفري هیتون په نوم په ګوګل کې په ګوګل شرکت کې خپل مقام استعفا ورکړه. دغه 15 کلن برېټنوي پوهان چې د مصنوعي ذهانت او همدارنګه د څو نور اپلیکیشنونو په جوړولو کې اوند رول درلود ویل چې په خپل ټولو کارونو په خیمانه دي. هغه نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې په نږدې راتلونکو کې به مصنوعي ذهانت دروغجن عکسونه، ویډیوګانې او متنونه په انټرنیټ کې خپاره کړي. نن به په همدې موضوع تم شو چې انسانانو څنګه مصنوعي ذهانت جوړ ک، اوس مصنوعي ذهانت څنګه له انسانه واک اخلي، آیا نړۍ په ټوله کې د روبوټ کېدو په لور باندې روانه ده، سایبری امنیت او مصنوعي مسونیت څومره تر پوښتنې لاندې ده، یا دا چې مصنوعي ذهانت دغه کوم سهولتونه چې رامنځته کړي دي دای له خطرونو ډیر دي یا کم دي. همدارنګه په دې برخه کې په ټوله کې د خلکو خصوصي حریم، شخصي معلومات، بانکي مسایل، ایمیلونه، تماسونه او پیغامونه څومره مسؤل دي او څومره دوی له خطر لري دي. په خبرونه کې سره میلمانه شته، په همدې موضوعاتو بور سره خبرې وکړو، د پښتني برات ځواب کړي. زما میلمانه د درې کمپنی مشر او د سافټویر انجینیر اغا ملک سهار په کابل کې په خوستي پانتون کې د کمپیوټر ساينس په د پانزي استاد فهیم ناصری، د المان په یو تخنیکی پانتون کې د مخابراتو مصنوعي ذکاوت په برخو کې محقق او سات، او همدارنګه آصف حبیبی په بخښنه سره او د مصنوعي ذکاوت ډاکټر سباون شفق دوی سره په خبرونه کې. تاسو ټول ته خیر اغلاست وایم، ټول ستړي مشي. په پایل کې ک حبیبی صاحب لا تاسو واورو مصنوعي ذهانت موږ څه ته وایو؟
سلامونه تاسو او جنو میلمانو ته. اصلا د مصنوعي هوش چې په وختو کې څوک یې مصنوعي ذهانت یا مصنوعي هوښیارتیا ذکاوت په کلمو کې ژباړي، دا د کمپیوټري سیستمونو یو مجموعه ده چې اطلاعات او معلومات په مختلفو سکتورونو برخو کې راټولوي. دغه معلومات احصایوي او ریاضیکي ماډلونو په وسیله باندې تحلیل کوي او بیا وروسته په هغه مشخص سکتور یا برخه کې وړاندیزونه او یا هم پیشنهادونه او یا هم وړاندوینې وړاندې کوي، او د همدغو وړاندوینو پیشنهادونو پر اساس باندې یا خپل ماشین تصمیم نیسي یا هم هغه ماشین چې څوک مدیریت کوي هغوی ته پیشنهادونه ورکوي تر څو هغه تصمیم نیسي. لکه څنګه تاسو مخکې اشاره وکړه، دغه پایل مو ډېر ښه تیار کړی و. دقیقا په 1950 کلونو څخه راپدې خوا د مصنوعي هوښیارتیا ذکاوت په برخه کې یو شمېر الګوریتمونه جوړ شول او هغه د ساینټیستانو لخوا، خصوصا د آی بی ام شرکت لخوا، هغه د یو کتاب په مجموع په شکل کې چاپ شول. بیا د 1900 څخه تر 2015 او 2016 کلونو پورې دغه الګوریتمونو استفاده ډیره زیاته نه و او یوازې په مخ دی د مشنوي هوش په برخه کې کوم سانچستانو کار کاوه او هغه برخه کې په دې الګوریتمونو په پراختیا باندې کار کوي. کولونه د بازار ولسم او کم کولونه څخه په دې خاطر نه پوري موږ وینو چې زخت زیات دی برخه کې د الګوریتمونو څخه په بیلابیلو سکتورونو کې ګټه اخیستل کیږي او په دغه الګوریتمونو ورس په ورس پیوړی کیږي اطلاعاتو ته ډیر لاسرسی لري او هر هغه ماشین یا کوم شرکتونه چې په دې برخه کې فعال دي هغوی په میلیونونه پارامکسونه لرونکي الګوریتمونه لري او هغه ډیټا لري او د هغه ډیټا په برخه کې اوس خپل د شرکتونو ته خدمات وړاندې کوي او یا هم د شرکتونو د خلکو د کومې څخه په استفادې.
حبيبي صاحب په خلکو په جبا ډیر ساده یو وایو از موږ رادیو په لرو پروتوسي مو کوي دل کیږي کوریدونکو ته په دې برخه کې معلومات ورکړي چې موږ تل وایو ټکنالوژي کمپیوټر ټلیفون دغه ټول هغه څه دي چې اوس یو څه په لوړه کچه باندې تغیرات رامنځته کړي دي او حتی هغه سیمې چې په ورته امکانات نو چې دغه ټکنالوژي ته لاسرسي ولري او هغه هم لري خو په ټوله کې د دغه ماشينونو سره بلدتیا او دا چې د څنګه کار کوي خلک ور باندې نه پويږي فقط دوی په کشمیري ډایل کولای شي یا زنګ وهلای شي خو دا چې نور څنګه کار کوي یا دا چې دغه سیستم لکم زیرا پایل شوې دی څنګه پایل شوې دی په دې اړه هیڅوک معلومات نه لري که ساده اوریدونکو ته وایي چې دغه ټلیفون چې دوی کاري او د هر چا په لاس کې ده دغه څنګه کار کوي یا که کمپیوټر چې هر څو په کلیکل کې یا ګټونه پورته کوي دا ماشين څنګه کار کوي
ګوري زنه ماشين مې دی اوس موږ لري کا فاتم ټلیفون یا کمپیوټر هغه له مصنوعي هوش څخه پرته هم کار کوي مصنوعي هوش اصلا دغه وسنوي ټکنالوژي لپاره یو ډیره حل لري او ستاسو د ترسو د وسنوي ماشينونو د تطبیق توان نور هم پیاوړی کوي راغه مشخصه د تاسو دغه پوښتنه ده دا د کمپیوټر او د ټلیفون استفاده د ډېر مختلف پوښتنه دي چې څنګه استفاده کوي کوم ډېر مغلق او پیچیده سیستمونه دي چې تر څو دغه دواړه وسیلې ته د کار ورکول او توان ورکوي د ټلیفون په برخه کې د مخابراتي شبکې دي دوی په خپل ځان ته مشخصه او مخصوص وسایل لري په مختلفو برخو کې هغوی انستال سوي دي او هغه له بل سره وصل دي نو دوی د مختلفو فایبري یا بي سیم شبکو یا ساتلایټ شبکو باندې یو بل سره وصل دي او د دې توان ورکړي چې یو بل سره خبرې وکړي او د کمپیوټر په برخه کې چې دې موږ کمپیوټر هم دغه سي د مختلفو وسایلو څخه جوړ ده او دا مختلفو وسایلو یو بل سره تړلي دي کچې دغه دا کمپیوټر نه لرو کمپیوټر نو سره د کمپیوټري شبکو په وسایل په طریقه باندې وسایل سي هغه انټرنیټ کې جوړيږي او دا د مختلف انټرنیټي شبکو ډولونه دي خو د هوش نه د مصنوعي هوش ته نه خبرونه تاسو د تاسو دغه موضوع هم ده اصلا دغه کمپیوټري او موبایل شبکو ته نه نور توار ورکوي چې دوی د عدالت د تطبیق سهلا نور افراخستي او لمرنی او ترټولو اساسي چیز چې دوی ته توان ورکوي د معلومات او د اطلاعات راغونډوي مثال په توګه یو چیرته وسیله د یو مخابراتي شبکې په برخه کې او دغه وسیله د مخابراتي شبکو د ټولو پیریدونکو څخه معلومات راټولوي چې هغه څنګه معلومات شاید دیو چل نور څخه تنظیم سیمی بی دیو ملی یا منطقوی او بین ملی تنظیم کون کی داری څخه او دیگه معلومات و پربنسک بندی دیگه معلومات راغون که دیگه معلومات دیو زین الگوریتمون و پراساس بندی یا زین کدیر پساده زب بندی و زین حلار و پراساس بندی اگر تحلیلوی او تحلیل څخه وروستا دغه شبکې د توان ورکوي چې دغه خپل وسیله یا خپل کمپیوټر یا خپل موبایل په خپل تسلیمونه ونیسي دا یو هغه وسیله ته حالت چې اوس په اکثره تو هیوادونو کې یا هغه کسان چې د مصنوعي هوش په برخه کې کار کړی دی لسیزي په دې برخه کې تحقیقات کړی دی یو ډول نگرانی لري چې واکه دغه ډیر توان ماشين ته ورکول شاید وکول چې راتلونکي کې ځینې خطرونه چې موږ تاسو ته وروسته په خبرونه کې بحث وکړو متوجي او دغه خطرونه د مخنیوي لپاره اوس کار په کار ده.
بالکل حبيبي صاحب، تاسو ته ورته راو ګرځم دا پوښتنه به شفق صاحب ته ورم. شفق صاحب، تاسو د مسنوي ذهنیت په برخه کې ډاکټورا لري، کتاسره ته وای هغه څه چې ما د حبيبي صاحب له خبرو نو واخیستل دا چې ټلیفون یو ماشين ده او مسنوي ذهنیت هغه ته د توانایي ورکوي چې هغه خبري پیغامونه او هغه څه چې موږ د ټلیفون نه کار اخلو یا پاغي په باندې خبرې کو، دا ټول د مسنوي ذهانت په برکت باندې کیږي. اوس کدی تر شو موږ خو د ټلیفون د لارې یا هر ماشين چې هغه مسنوي ذهانت په واسطه باندې کار کوي یو ګټه ورنه پورته کوو، او دغه ماشين لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کوم یادونه وکړه د ګوګل یو کارکونکي چې هلته کلونه کار کړی و د استعفا ورکړول شي، کېدای شي آینده کې دغه مسنوي ذهانت دومره قوي شي چې د انسان صلاحیت واخلي. ایا د دې امکان شته هغه څه چې انسان خپل جوړ کړی وي په خپل لاسونه جوړ کړی وي به ته د انسان د صلاحیت واخلی او دوی ور باندې واکمن شي؟
سلام احترام تروس پر هغه خدای دې چې دا د بل انسان واک واخلی، مګم لا تاسو ډیر وخت چې موږ وایو دا کولای شي کنه. انسان ډیر مغلق ده، مګم دې د ماشین نسیدي دا لګره بدون مغلق نه دي څه موږ فکر کوو. ریاضیات دې دې شته، هغه ریاضیات دې ډیر ساده دي. اته موږ وایي صحیح ده چې د مسنی صنعت ذهانت مګم بیازیات ډیر ساده دي، مګم قوت دې په دې کې ده چې دا ډیر معلومات په وخت په خپل ځان سره ساتلی شي او په باندې تصمیم نیولی شي. نو خبر راغله چې والی دا تشویش ده، کېدای شي چې دا مشکل پیدا کړي په آینده کې، کېدای شي دا مشکل پیدا نه کړي. یوازینی دیوغو دی اوس ډار داده چې تر اوسه پورې ماشین ته دې مثلا یو حکم ورکوت یا کار راته وکړه یا یو سوال درته کوه دغه هغه جواب درکوه. ګوګل کې هغه شیان چې دی جوړ کړی و په همدې مصنوعي ذهانت باندې هغه دا قابلیت درلود چې نسبت یو نفر ته ما ته او تا ته مختلف جواب درکوه بنیاد په غشي سره چې دی له ما ته ناوړي، یعنی مطابق د تا د عقیده، مطابق د تا د غشیانه باندې باور لري خپل جواب تبدیلوه. دا مانا لري چې دا ماشین کولی سي چې پوینټه کې موږ ته دروغ وایي، صحیح ده؟ او دغه باعث دی غوډې د خطر ده. بیرته د تاسو د خبره چې وکړله چې و کمپیوټر او تاسو تلیفون دا شیان لږ ذره چې په ساده لغت سره یې وایم چې تاسو وایي چې لوګیونه کې د موږ اورېدونکي دا ګوري، زه به یو اسانه مثال درکړم او زه فکر کوم دا به لږ ذره ټول ته اسانه کړي چې څنګه په دې پوسي کما څنګه تاسو یو کمپیوټر لرئ یا یو ټلیفون لرئ، د ټلیفون کمپیوټر مان د تفاوت نشته. ډیر په اسانۍ سره تاسو کولای شئ چې په درې میاشتو کې یو پروګرام د په نوم د پایتون سره اخیستل کئ او په لغه نه د یو لاس کسو اکشن واخلئ، زید صرف په خپل ټلیفون باندې اکشن واخلئ او دغه ماشين چې تاسو د ټلیفون تاسو زده د پایتون څخه ذکرې د پدغه طریق دغه وسیله تر د اکشن دغه مصنوعي ذهانت وروخه کوډ دې نه سخت نه ده، دغه کار دې نه سخت نه ده، بلغه نه چې دا زده کړل تاسو د خپل دروازه شاته یو کمره کېږي هر ورځ چې د ابسود تاسو دروازه شاته راځي تاسو ته د تاسو کمپیوټر یا ټلیفون ویلې چې دا سړی تاسو پیژنې کې نه پیژنې د دې سړي نوم څه ده، دا څوک و او دا څه دا شی دا زده کولای شي. یو نیو ګری سیستم ډیر ساده ده، تاسو دې ته یو شی روخه او تاسو یې زده شئ، مثلا نو ته وایې چې دا عکس د احمد ته دغه د محمود ته دا دی کلبی ده بولغه نه ارور استدای دی کمیل لا هغه نه فروینی دای تاسو ته ویلی چې ولا دغه د احمد راغی د محمود راغی د هغه کړی راغی ځکه نه په دې ساعت کې نه ده په ساعت بانکی کې هم داسې ده.
شفق دلته یو بل پوښتنه مطرح کیږي، یو څه موږ باید ماشین ته ورزده کو لاغې نه ورسته بیا هغه کولای شي چې هغه تکرار کی او بیا هغه تکرار، یعنی یو څه باید مخکې ته ورزده کی ترڅو هغه درپسې تکرار کی او یا حسابو کی جوړ کی. اوس نو ولې بیا دا پوهان تشویش لري چې کېدای شي دغه سیستم نور پراخ شي یا موږ د سینړی ته ورشو چې هلته ټول روبات وي، ولې دا تشویش ده سره دی چې انسان یې ول ورزده کی؟
یو شاید په تاسو سره کې یو شاید په نامه د رینفورسمنت یو قسمت ده دغه کې ماشين خپل صحیح ده زده کوي چې چی شي په ګټه ده چې په مثلا کتور توي ماشين ته زه غواړم چې دا د مو په دمځ کې اوکي دا مقدار دی غنوم سکل لاس 100 کیلو کړي وکالت یو نیم 100 کیلو وکړه صحیح ده چې نتیجات کېدلی ته مونږ وکړه دای بال باز تجربه نه داز دکی چې چی شی باید او کاتر رقم وو ور کاتر رقم دا ځکه باندې باید کار وسی چې هغه تا ته کار سره درته دو وخت باندې دا قابلیت چې ودرلوده یو ډیر یو فکر ستاسو کو کدی داز وکول شي د مال لپاره نو سبا فکر وکړ چې دا یو شی ځکه چې دا د دنیا په ګټه ده که مثلا د غمل باندې یا دغه شی بند کما یا دغه لارې ونیسم دغه شی بایستې بهتری د دنیا کې بیا د خلکو کې مثلا تور تو ایته اوکې زه او ملک ما زغوار بیتی دیمونگا دی خال طول دنیا بانده اداره او کو بالا دنه دای دا طریقه پیدا که دای پروگرام نشتکه اولیسی دای انترنت که لاری چاری سنگی اولیسی دای دستشاخا پا ملکون بانده عمله او که دیگو دی طول برکون قطع که سعیده طول سیستمون حک که تلیفونی را بر طول قطع که داغ دارو نسته تروس پوری غجه ای که مگه نیو داغ دی یاو دارستا مگم سلسل موگا بارینی چه دا داشه گوگوسی که بنسی سروس پره موگا پدی عقیده یو چه دا دیر بنیادی دا او چیشه چه رو دکه اغا برس در کهی مگم او امکان استا چه دا چه افشه بسی
من نشفق سیب تستی ببیر چرا و گرزم از سهر سیب که تستی تراشم د مصنوعي ذهانت په ټوله کې دغه ټکنالوژي پرمختګ سره یو اندېښنه چې په خام و او سمشته کې ټکنالوژي پرمختګ وکړي مصنوعي ذهانت ایجاد شي او دغه سهولتونه چې از موږ دې د نورو قدر منو ملمنو یادونه وکړه دا نور هم ډیر شي نو د دې امکان شته چې انسانان وظیفې له لاسه ورکړي ستاسو پان باندې د ټکنالوژي پرمختګ سره انسانان د وظیفې چانسونه له لاسه ورکوي ک نور تم وظیفې جوړیږي او په دې سیستمونو کې کار ورته پیدا کیږي
ډیر څه مننه اول تاسو ته سلامونه او درنو ملمنو او ریدونکو ته مصنوعي ذکاوت یا ای آی پیش بینی یا پټول کې وړاندوینه ډیره سخت څړی وای لس کال شل کال ورسره مارکیټ څه ډول وی دندې به څه ډول وین اما دغه ورستی یو دوه درو کلو کې اوس سیدا اوس مصنوعي ذکاوت څومره نړۍ بدلوي هغه موږ ته یو څه اخی سي مصنوعي ذکاوت د دندو برخه کې لوی اندېښنه موجوده ده ځکه خلکو به دندې واخلي دا نه یوازې په لس ګونه میلیونه دا اوس سل میلیونه څخه زیات دندې مصنوعي ذکاوت په مخ وړي مصنوعي ذکاوت یوازې باټ نه دی روباټونه هم دی ورچوال اسسټانټ یا هغه مجازي سافټویرونه دي چې د مشتریانو برخو کې خدمات ورکوي سرویس ساته دې ته ورته نور ډولونه لري نو تاسو په دې لند وخت کې چې وګورئ سل میلیونه دندې یا دی اخستې دي یا دی پر مخ وړي ډېرې د لوی کمپنۍ کې تاسو وګورئ اپل او نور کمپنیز دی ورستو کې لس زره شل زره کارمندان په یو ځای رخصت کو پنځه زره کارمندان دا هم ټول دا ډېرې دندې یا ته په لاس ورکړي یعنی بدل درلودو او تولید کچې هم ډېر لوړ شو حتی په دې برخه کې چې ډېر لوی لیکوالانو هغه پیشبینیان هم کړي دي زما په نظر تر ډېره د پوری پر معلومات او ډیټا باندې ولاړ دي هغه ما ستر ډیره برخه دی برخه کې ولما تراتلونکو درو څلور لسیزو پوری البته یو سناریو دا د سکې دي یو 2-3 میلیارډ کسان یا مسوی زکاوت به دندو کړی د نورو دندو هغه د دندو مغلقتیا او پیچلتیا بلی لوړ کی یعنی خلک دې په خطر شاید ولري مهارتونه به ډیر لوړ وي خواني دند یا دې دند ډیره تکراری کارونه هغه ټول مسوی زکاوت هغه کاروباټونه دي هغه کسافټیرونه دي هغه باټس دي هغه په غاړه واخلي او په دې برخه کې یو لوی اندېښنه ده سی ولوی کتله دی خلکو البته نه دی خاص یو ادو البته کې څه ډېرې وادو کی اماغه خلک به بیخي ارزښت لا لزور کی یعنی هم اقتصادي هم اجتماعي هم اماغه سیاسي ارزښت نو په دې ډول به موږ دی د نړۍ د نفوس یو برخه لرو چې هغه به کواکت وای پیس په درد نه خوري ځکه دې ته باید ارچتارتیا نه وي او مصنوعي ذکاوت په اړه یو اندېښنه اوس فکر او استدلال به ونه کړي هغه اوس کولای شي خلاقیت خبره هم تر ډېره حد پورې حل دغه تربل خلاقیت هم خپله کوي ډیټا هم ډیر په لوړه کچه پروسس کوي دی هوښیارتیا کچه هم ډیر کال پر کال دوه چنده کیږي په داسې حال کې چې د موږ او د اوس انسان او د 5000 کاله مخکې انسان ترمنځ هغه څېړنې سوي دي مغز ډیر وده نه ده کړې یعنی نندرتالونو سره موږ ژوند کول 5000 کاله مخکې موږ او د اوسني انسان ساغه وخت دلته اوس وخت کې د دې ترمنځ مغز ډیر وده نه ده کړې اما مصنوعي ذکاوت تحلیل او هغه پیسلا استدلال او هغه تصمیم نیونه کچ کال پر کار دوه چنده کیږي نو په دې اړه باندې هغه اندېښنې زما په نظر دی برخه کې جدي دي نور برخه کې به کېدې چې ګټه ډېره ولري، اما د انسان ګوخه کول، د انسان له صحیح خېستل، دا خبرې ما په نظر اته د 2023 کال سي تر اوسه پورې موږ لا څلور پنځه میاشتې دې کال نه تیر کړي، ډېر په پراخ کچل دل کیږي. زه ستړي راځم شرکتونه څارم ګورم د تولید کچه سیل وړه شوی ده، عمده دلیل چې وګوري اي اي د مصنوعي ذکاوت ته، یعنی نور دلایل به وي یا نه وي خو مصنوعي ذکاوت ډېر لوی دلیل شوی ده. نو په دې برخه کې زما په نظر اندېښنه
یعنی ساسي هدف دا ده چې حق کارونه چې ماشين کولای شي، انساني کولای شي، دغه څو چندې ماشين خې کولای شي، پلنډ وخت کې کولای شي، د حق کارونه په اړه باندې چې مثلا هغه پسمکه کې کیږي، زبې یو څو مثال هم لکه د قانونو کیندل دي یا په ټول کې تدریس کول دي، همدارنګ کچرت راشد د ژورنالیزم برخه ته مې یو خبر لوستي و چې یو 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 روبات نطاقي هم کوي، هغه پریزنټری هم کوي، په دې برخه کې د څومره تاثیر غورځولای
شي؟ مثلا د لویو کمپنیز موټر جوړول دی په یعنی په څو ورځو کې به یو موټر جوړول، اما په دغه ورستو کې تیرا اونې کې سیما چین کې راپور وکتل د موټر جوړولو کمپنی په 3 ساعته کې یو موټر لا صفر تر اخیره پورې جوړوي او مشتری ته سپاري. د خدماتو د مشتریانو د خدماتو برخو کې خلک معمولا 8 ساعته کار کوي، یعنی کوم کسان چې د برخه کار کوي، اما روباټونه 3 ساعته کار کوي. کته د ای بی کمپنی د دغه سافټویر ګوري دغه روباټ د ډاکټر پسپټ کار کوي، نو هغه وګوري چې نظر ډاکټران ته ډیر خو یعنی تشخیص تداوی کولای شي. دا اوسنۍ چټ جی پی ټی موږ وګورو، چټ جی پی ټی 4 دا یعنی نظر انسانانو ته تقریبا اته تر انسان ښه ځواب درکوي. دی برخه کې ستاسي دغه نور سافټ برخه کې دي اوس کار تر اخلي، یعنی تر انسانانو معمولا تولید کچا هغه فیصله تصمیم نیونه اته هغه په دقت کار کول اته په ډیر برخه کې ډیر لوړ ده. نو همدغه مثال نسیما د تو خو لکه موټر جوړول لکه خدمات مشتریانو برخه کې دي خدمات ورکوي، نو انسانان ته څو چنده لوړ دي. نو تبې خبر د سرمایه گذارانو بزنس مینانو او د نور خلکو لپاره روبات حاول خبره ده، ځکه چې نه معاش غواړي، نه مریض کیږي، نه دروغ وایي او نه په ډېرې برخه کې ته په هر سختو شرایطو کار کوي، لکه کان کیندنه کې لکه فرض کا اته په دې نږدو کلو کې به موږ وینې په نور سیارو ته هم دغه روباتونه د انسان پر ځای بنولې.
سهار صاحب تاسو ته بیرته راو ګرځم چې ناصری صاحب ډیر پته ما پات شو. ناصری صاحب ته ورشو مننه. سهار صاحب، ناصری صاحب تاسو ته برا شم، تاسو د زموږ د ملمنو خبري واوري دي. په افغانستان کې راته وای تاسو په پانتون کې درس ورکوي، هلته کوم محصلین چې کمپیوټر ساينس وای یا په دغه برخه کې زده کړي کوي یا غواړي چې ټکنالوژي سره ځان بلد کړي، په ټوله کې دغه محصلین څومره له ټکنالوژي سره بلد دي، څومره پوهیږي چې نړۍ کې دغه څه تغیرات را روان دي، او دوی دلچسپي لري چې په دې برخه کې مختلف شي امکانات ورته شته که نشته؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ګرانو بلمنو ته او تاسو اوردین ته ولن کوم. او د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت چې اوس نړۍ کې ډېر پرمختللی ده، پرمختګ کړی، ډېر یو مهمه ټاپک دی. افغانستان کې هم د موږ دلته د تحصیلي یا تعلیمي اکاډمیک یو برخه وګورو، ډېر محصلین په دې باندې تحقیق کوي، سرچ کوي چې د آیا ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت کولی شي د انسانانو ځای ونیسي. موږ که دې ته ښه زیرو ته وګورو، ښه په زیرو وګورو، انسانان هم د خپل د تاریخچه یا د هم د خپل تجربه په اساس تصمیم نیسي یا ډیسیژن میکینګ کوي، تر څو چې انسانان مخکې له مخکې یو کار نه وي لیدلی، یو مخکې له مخکې یو تجربه نه وي کړی، تصمیم نیسي نیولی. خو ای آی یا ارتفیشل انټلیجنس هم همداسې ده، یو تاریخچه په اساس یو فعالیت یو کار سرته رسي. مخکې میلمنو خبرې په دې کې وکړه چې او یو ورځ کولی شي چې د ای آی دموته شي، د انسانانو ځای ونیسي او د انسانانو کار سرته ورسي. د څنګه رسي؟ چې مخکې له مخکې انسان دا ورځ تر بله تجربه اخلي، د انوایرمنت یا د محیط نه معلومات را اخلي، سبا بله ورځ خپل کار په هماغه اساس سرته رسي. اوس وخت کې چې کوم اپلیکیشن یا کوم ټکنالوژي چې نوی جوړ شوی دی، یا چټ جی پی ټی کې ډېره اسانتیاوې برابر کړي، خصوصا د ټکنالوژي محصولینو ته یا ټکنالوژي هغه کسانو ته چې په برخه کې غواړي کار وکړي، مخکې مثلا یو اپلیکیشن جوړېده، یو سافټویر جوړېده، ډېر وخت نیول، یو سافټویر ډیولپر یا هغه کس چې یو سافټویر جوړ کړي ډېر وخت نه پکځای کېده. اوس د دې اے آی په واسطه یا د هغه مصنوعي ذکاوت په واسطه ډېر په اسانۍ توګه دوی کولی شي چې ښه سافټویر ډیولپ کړي او ډیزاین کړي او په ښه توګه او په ښه انټرفیس سره. او دلته افغانستان کې متاسفانه د اے آی په برخه کې ډېر ښه سرمایه‌ګذاري نه دي. موږ تاسې د اے آی په برخه کې ښه کمپنیان نه لرو په دې کې سرمایه‌ګذاري وکړي. دولت دې باندې تر اوسه سرمایه‌ګذاري نه دی کړی. یعنی افغانستان د مصنوعي ذکاوت په واسطه ډېره شاته پاتې ده.
خپل د نسلي سبک خپل د محصولونو په اړه راته وایي که اوس په افغانستان کې وګورو یوازې دا نه چې موږ د ټکنالوژي په برخه کې کمی لرو، هلته په تعلیم باندې بندیز ده. خو خپل کدا راته وایي چې هغلته خپل د محصولین ځوانان دوی څومره دلچسپي لري چې هڅه وکړي کمپیوټر سره یا په ټوله کې دغه ټکنالوژي چې په چټکه پرمختګ کوي دې سره لږ ځان بلد کړي.
ګوري چې خپله ټکنالوژي د دې لپاره جوړ شوی چې د انسان د ورځمره فعالیتونو اسانتیا رامنځته کړي. د اوسني کمپیوټر ساينس په دې وخت کې اوسن کې ډېر ښه پرمختګ کړی. نو ځوانان ډېر ورته علاقمند دي چې د ټکنالوژي په برخه کې فعالیتونه سرته ورسي، د خپل هیواد یا د خپل جامعې د نور سره نړۍ سره برابر کړي. د ځوانان علاقمندي لري خصوصا د سافټویر تولید کې، د سایبر سکیورټي برخه کې، د کمپیوټر نتورک برخه کې، د نور په برخه کې، خصوصا د ټکنالوژي برخه کې ډېر پرمختګونه فعالیتونه سرته ورسي چې ځان برابر کړي، د خپل ګران افغانستان لپاره خدمت وکړي او د خپل افغانستان د نور ملکونو سره خلاص. دا هغه وخت موږ تاسو د نور ملکونو سره سیال کې د لسوتی ټکنالوژي په برخه کې موږ تاسو مستقل اوسېږو. اوس موږ تاسو پوهیږو چې یو شتون پړای ده د ټول نړۍ د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه کوي. د ټول نړۍ د یو ورکه د حکاده غونې تبدیل شوی. اوس موږ تاسو وګورو هر هیواد د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه لري. خو هغه وخت موږ تاسو یو هیواد مستقل ویل چې د ټکنالوژي له هغه مستقل وي. نو دا هغه وخت کې د لیسې چې د دې هیواد ځوانان د دې هیواد تحصیلی برخه د دې یو هیواد د تعلیمي برخه په ټکنالوژي باندې فعالیتونه سرته ورسي. خوشبختانه افغانستان کې کمپیوټر ساينس پنځه دوه اجازه سوی او محصلین ډېر ښه علاقمندي په دې کې لري. کمپیوټر ساينس کې ښه ښه اوس لاسته راوړنې موږ لرو او محصلین ډېر په علاقمندي او په شوق ټکنالوژي وایي. دا ان شاء الله د دې د یو ښه د افغانستان د ښه روښانه راتلونکي موږ تاسو په هیله د ټکنالوژي په برخه کې او د ټکنالوژي کې دي.
مننه نصری صاحب کوروا ده تاسو بیرته راوګرځو. حبيبي صاحب تاسو ته براشم کده افغانستان موضوع راوخلو. مخ کې اشاره وکړه چې هلته په تعلیم باندې بندیز ده. پوس وخت کې ټکنالوژي یوازې دانه چې موږ یې کارو او سهولتونه ایجاد کړی دي په ټولو برخو کې ځینې تغیرات راوستي دي. یکه په ټولو کې وي ډیر تغیرات تلک نه دي. سیاستونه ورسره د هیوادونو تغیر کړی دی، بل نور هیوادونو ته د اجنټانو لیګل یا د جاسوسانو لیګل دی تغیر کړی دی. اوس هغه طریقه چې یو هیواد یې کاري هغې ورسره کاملا توپیر کړی، حتی د ژوند د خلکو په داسې شرایطو کې لکه څنګه چې مخکې سهار صاحب وویلي چې ځینې خلک په ځینې جغرافیاو کې کېدای شي بیا د نړۍ لپاره ګټور نه وي. افغانستان ته وګورو که چیرته دغه خلک د ټکنالوژۍ نه خبر نشي او دغه امکانات ورته برابر نشي، دوی د ټکنالوژۍ سره ځان عیار نه کړي او خبر نشي چې په نړۍ کې ټکنالوژي خلک څنګه کاروي، د افغانستان آینده څنګه وړاندوینه کوي، څنګه پیشبینی کوي؟
زما په نظر که چیرې موبایل ټکنالوژي نه پات شو نو په حقیقت دا ده چې د ژوند په ډیرو برخو کې به زموږ سهولتونه د نورو نړۍ په پرتله باندې زیات نه وي او همدغسې ژوند به ولرو لکه څنګه چې اوس د افغانانو ژوند د اروپایانو یا هم د کاناډایانو د امریکایانو د ژوند سره ده. پرتلنه د کیفیت به دغسې ده، داسې یو څه وي بدبختانه. اما زه هیله من یم چې په اوس وخت کې تعلیم ته ډېر زیاته توجه وشي. دا یې دغه تر ټولو اساسي او بنسټیز پایل ده. ښځې او نران دواړو ته
دی په هر برخه کې کغه د ټکنالوژي برخه وي که غیر ټکنالوژي برخه وي دا اجازه ورکړي چې د تبیث څخه پرته تعلیم ته لاسرسی ولري. کله چې په ټولنه کې د ټولنې واکمنان بدبختانه دغه اجازه نه ورکوي چې 50% قشر تعلیم ته لاسرسی ولري، تاسو څنګه د ټولنې له واکمنانو څخه دغه هیله ولري چې ولس او ټولنه به د نورو هیوادونو
حبیبی صاحب که دغه ټکنالوژي برخې راوخلو، آیا د سهار صاحب خبره به بیا رښتیا وي چې دوی به په یو جغرافیه کې پراته وي چې د نړۍ لپاره به بیا هیڅ ګټور نه وي؟
د کامل سره موافق یم. اوس موږ تاسو دغه اوسنۍ ټولنه کې یوازې افغانان خپل وطن لپاره ګټور دي، نور که چیرې موږ د یو افغان فرزند د اوسنۍ نسلونو څخه ډېر زیات شاهدان یم چې افغانستان کې تحصیل نه کړي، بهر ته راغلي وي، متاسفانه دلته یوازې یا چیرته په ډېر ابتدایي وظیفو کې کار کوي. ان تاسو ډېر کم افغانان د اروپا او د امریکا په سکتورونو کې په پرمختللو کمپنیو یا سکتورونو کې وګوري چې هلته په کارونه باندې بوخت وي. دلیل دا ده چې زمونږ مهارتونه هغومره پیاوړي نه دي او هغومره مدرن او عصري نه دي چې د عصري او مدرن ټولنو د ضرورتونو ته په کار راسي. نو هغه مهارتونه مو ابتدایي دي، ځکه ابتدایي وظیفې دلته افغانان ترسره کوي بدبختانه. خو که چیرې داسې فرض کړو دغه زموږ ټولنه تغییر عمومي، ښځو نران ته په مساویانه توګه باندې د تعلیم اجازه ورکړل سي او خپل ځان د اوسنۍ ټکنالوژۍ یا بیا د راتلونکو لسیزو ټکنالوژیو سره برابر کو، زه هیله مند یم چې دا یو څو پیښې چې افغانان به نه یوازې خپل ځان ته بلکې د سیمې منطقې په کچه او د نړۍ په کچه په ډېرو خوږو برخو کې مفید واقع.
مننه حبیبي صاحب. شفق صاحب، تاسو ته راځم. یو برخه چې په مصنوعي ذهانت کې مهمه ده یا په ټوله کې د ټکنالوژۍ پرمختګ سره همیشه مطرح کیږي، یو د خلکو خصوصي حریم ده چې کله ناکله دا بیا جنجالي شوی دی په نړیواله سطحه باندې، چې د خلکو ایمیلونه چک شوي دي، د خلکو پیغامونه چک کیږي او زیاتره کسان لکه د افغانستان غوندې یو هیواد کې بیا دغه ټکنالوژۍ نه یا د ټلیفون نه په استفادې خلک بلیک میل کوي او ځینې شیان په ټلیفونونو کې ساتي او بیا هغه د دوی په ضد باندې کاری. همدارنګه که بانکي مسایلو ته وګورو، په ټوله کې دغه د خصوصي حریم امنیت څومره مهم ده په ټکنالوژۍ کې او سره په څنګ کې څه ډول خلک کولای شي چې د بلک میل کېدو نه ځان وساتي؟
تشکر. د زیاتره شیان چې مثلا پیسات د بازی چا معلومات پټېږي یا ایمیل نه پټېږي یا عکسونه پټېږي یا فلمې څوک اخلي، دا زیاتره وخت دوی باید خپله اول دا د مصنوعي ځانات سره دونه تعلق نه لري، دوی باید خپل ساتنه وکړه. مثلا خپل ټلیفون سم سی وتړه، واجبه پرې د څوک شو شان انتخاب کړه، خپل پاسورډ د سم وساته. په دې صورت سره کیږي د وخت باندې چې مصنوعي ځانات پر ځو باز د شیان سته، باز جوینه کې څه چې هغه په سطح د بانکونو کې په دې کیږي چې خلکو باز شیان جوړ کړي دي چې هغه مثلا د سی ایمیل نشته کوي، مثلا یو ام دغه یو پروګرامونه توای ام د مصنوعي ځانات د سی ایمیل راته نشته کا چې هغه قابل قبول وي، چې یو کمپنی ته ولګم یو بانک ته ولګم، اول څه سړی کار کا چې دی ایمیل ته بیرته جواب راکا او په دغه طریقه سره یو لار خلاصې دی بانک ته، چې دی بانک ټول کریډیټ کارتونه مثلا کارتونه پټ کا. صحیح ده. یا په څنډه ساتي کې زه فکر نه کوم چې وګورم چې دی عامه خلک ډیر پرې باندې تاسو باندې سي بغل دې نه چې کارت یې په ریکو پرسو یا هغه بانکونه کار کوي، مګر دغه شاته کې ولې دنه استفاده کوي سي دغه صورت کې فعلا اته د موږ په کومه خبره د موږ په کمپاینونه کې د شي د فراډ لپاره هم د فراډ چې کارت پټیږي په دې کې هم د مصنوعي ځانات ځهانت په چې سره د شي پروګرامونه جوړ کړی دي چې هغه په ظرف کې 500 ملي ثانیو کې واخوانتی یا معامله دی کارتی را دی دای تشخیص اولی چی دا کارت پرسوی دا کوم چو غلط استفاده اش کا یا دا خپل سره ای دا استفاده اش کا او دای کولی سره ولید سی تشخیص کی او کدا یم نفر ناس وی په سلها او یا زرها او دا ترانزکشن نتی را دی سی دا وکي یغ نشی کار مګم دای کولی سی پرایوسی نو یا شاید چې هغه باید خلک خپل خیال وساتي دا ټکنالوژي وو کولای شي چې ایمیلونه څخه راتلونکي ایمیلونه ترځي هغه جدا کا ماګم د سيتې مثلا د یو چا یو شي پټيږي هغه نو باید د خپل ورته پام وساتي.
مننه مننه شفق صاحب. اسار صاحب تاسو ته راځم کته سره ته په دغه برخه کې ووای چې اوس موګه یو ځان د زاب مشفق صاحب په دې موضوع باندې رڼا واچول چې خصوصي حریم ته یو څه باید خپل انسان متوجي اوسي چې ځان وساتي د تصویرونو نه یاد چې خپل ټلیفون یا کمپیوټر په سمته باندې وساتي. په ټوله کې د هکرانو موضوع ته ورشو دوی څنګه غلا کوي؟
یو شی زه وایم هغه د په انټرنیټ کې په ټکنالوژي کې نه موږ مکمل سکیورټی لرو امنیت او نه مکمل حریم شخصي حریم لرو. دا دواړه نسبی دي. د ټکنالوژي پرمختګ سره دا دواړه لا یعنی تهدید لاندې دي. یعنی ورځ تر بلې هم شخصي حریم لمنځ ځي هم امنیت لمنځ ځي. دا دواړه غسري متاسفانه تاریخ واقعیتونه دي. دا اوس یو ګورو ډېرې وخت سافټویرونه الګوریتمونه مخ تر مخه پیژني. مثلا زه به ساده مثال درکم فیسبوک. که تاسو اول ځل دا سی اول ته مثلا 15 لایک وکړي په فیسبوک یا ریاکشن نه وکړي فیسبوک ته تر ملګرو کې پیژني. که 100 لایک یا ریاکشن وکړي ته تر خپل مور پلار کې پیژني. که 300 لایک کمنټ او ریاکشن په فیسبوک تاسو وکړي یعنی شاوخوا تاسو تر خپل ځوان تر ملګری هغه که خاوني مېرمن تر دې مخه پیژني خو یې ساز خواز تاسو ستاس هرڅ پړه فیسبوک تر تاسو کې په ایست څه غواړي نه تاسو بيخي مشخصا ستا د ذوق خو یې شخصیت کریکټر مطابق محتوا درته وړاندې کوي. همدا دلیل ده چې د هر چا نیوز پټ یا غدي خبرونو برخه یا ډېرې وخت اعلاناتو برخه لبل هر کس څخه په نړۍ کې بیلې وي ځکه د الګوریتمونو په وسیله هغه تشخیصوي ستاسو غواړي. نو په دې ورځ په تیرېدو سره همدغه الګوریتمونه څومره کوي کېږي څومره چې موږ پیژني څومره چې د موږ په اړه شناخت ډېرېږي همرا زموږ پرایویسي او خوندیتوب دواړه تهدید لاندې. نو اوس وخت کې که یو شی زه وایم که څوک خپل محرمه ډیټا لري یا ډېر شخصي وي په هیڅ صورت د انټرنیټ ته نه راوړي کې راوړي نوول په دې پوسه دا تر خطر لاندې ده. ولو که دې هر چېرته خوندي ساتي هر څومره محرمه لیږي محرمه را ترلاسه کوي خو بیا هم په دې پوسه سي درېمګړي ورته لاس لري کار چیرته مهمه نه ده. کار سافټویر هر کمپنی ته هر څومره ګارانټي درکې سي نه خوندي ده نه ده خوندي ده یو تر خواکته. نو په دې اړه باندې پیشبیني نه کیږي رو به هکران هم تاسو درمانميږي سي خپل ډولونه لري
او به خیر سهار سه دا چې پیشبیني نه کیږي حتمی یو څوک پکې ویني بیا د ټکنالوژي ګټه بدل ته څوي چې دومره سهولت رامنځته کړي دي زکارتیاوی کلا کلا ارتیاوی چې موږ هغه ډیر مهم ډاکومنټس یو ځینبل زایته ولېګو هغه کچرته یو انسان په لاس وړي ډیر وخت نیسی خو د ټکنالوژي نه په استفاده یعنی کدا سہولت موږ وکړو او هلته پکې نسبی ډول باندې موږ امنیت ولرو ګټه به وڅوي
ګټه خو یم داده سي وخت خبره ده همدا خبره ده سي کار زر کی یم دا خبره ده سي مو کولای سو کار زر تر سره کوم موثریت ته تولید ده یو علم نوري خبره دي. اما خوندیتوب دا شی ده سي تر خو متاسفانه اوس ډیر کم ده شخصي حریم ډیر کم ده خو مو خلک نه پیژندلو یعنی په کپینزوش په تکل مخ کې دولتونو دروخیم غیبه ډیر کم خلک پیژندل سي مثلا اته ډیر خو دي جاسوسان نه به پیژندل زاد بل چا کار کوي. اما نن یو الگوریتم یو سافټویر یو سیستم بل دي سي ته پوسي ستا تر خپل ځان خ پیژني ستا ذوق علاقه او وړاندونه دومره دقیق درته کوي چې کله کله ته خپله یعنی نه پوهېږي. نو په دې ډول باندې موږ ډېری وخت ته د راتلونکي ټکنالوژي به یعنی انسانان حقوي حق کول دا معنی چې کله تا تر ځان ښه وپېژني ستا وړاندوینه درته کولی سي ستا ذوق او فکر او هر څه ته پېژبینې کولی سي نور دا حق ده. او اوسني الګوریتمونه او سافټویرونه او پرمختللي سوشل میډیا عین دا کار کوي یعنی انسانان حق کړي دي. نو په همدې دلیل د سي خلک له همدغو سافټویرونو له دې څخه ځان نه شي لري کولی دا اوس بډې ته یو چا د ډېر سخت کینات ورکړي چې د فیسبوک پرې دی انستګرام دی پرې دی سید بدلې ستا خو بدلې هم همدا کار کوي یعنی کته چینی سافټویرونو ته ورته هم همدا الگوریتم نه کاروي. همدا اوس که فرض کړه زه مثلا لابي سیب سره کینم ابي سیب مثلا د شفق سیب سره کینی نو دی د الگوریتمونو په واسطه دغه د کمپني پیږي زه له شفق سیب سره ملګرتیا کولای سم ځکه چې زه لابي سیب سره مثلا موقعیت مې یو ده. نو دا مې ساده مثال درکړه کې فیسبوک مثال چې مې د الگوریتم در
خلکو نو خوندیتوب موږ ته اړ یو په د اوسنۍ ټکنالوژي کې په د اوس وخت کې صنعت بل اخر هر څه ټکنالوژي پر لاس کې ده. یعنی کته چې وګورئ نن که څوک په ټکنالوژي نه پوهیږي که پر موبایل نه پوهیږي که پر مثلا له چټ جی پی ټی نه استفاده نه کولای نو تر هغه کس استفاده کې موثریت یې سل چنده خو به نه وي پنځوس چنده خو یې کم ده. نو هغه کمپنۍ تاسې وګورئ چې مثلا چینی کمپنۍ په درې ساعته کې یو موټر له صفر تر مشتری تسلیموي او هغه کمپنۍ چې مثلا شل دېرس کاله مخکې یو موټر د یوه هفته نه په درې هفته کې بې دی نه شوی جوړولی هغه هم له یو علم ستونزو سره نو دا رقابت نه شي سر کولای. نو موږ د تولید لپاره د مؤثریت لپاره د وخت سپمولو لپاره د بهترو زده کړو لپاره د بهتر عاید لپاره موږ مجبور یو. مثال درته دا اوس امریکایان او ستن دی ورځ فکر وکړه څلويخ ډالر عاید لري چې ټکنالوژي نه معمولا استفاده کوي. افغانان چې په کلیو او سیمو کې ځوان کوي د دوی ورځنې عاید نیم ډالر ده. نو ته فکر وکړه چې اوس په 2023 کې د عاید کچه اتیا برابر سره تفاوت لري. نو تاسو 2023 څلويختم کلو ته فکر وکړئ چې څه خبره وي دغه دی اېد ګټه به یو بل څومره تفاوت
لري. مننه سحر صاحب کور ودان نصری صاحب تاسو ته راځم کدا سي راته پدې برخه باندې رڼا واچو چې مخو په زینو برخه باندې خبرې وکړي چې هکرانو موضوع وا شخصي میلونه یا عکسونه او تصویرونه شو کوس په افغانستان کې پاتې شو. په افغانستان کې کم ځوانان چې دغه ټکنالوژي ته لاسرسي لري یا کم سیستمونه چې په دروستیو کې د سقوط نه وړاندې په افغانستان کې کارول کېده وس دغه سیستمونه که څه ویل کیږي چې ځینې هغه کسان چې متخصصین وو د دې سیستمونو یا د ټکنالوژي چې افغانستان ځینې ادارو ته راوړي ودوی له افغانستان وتلې دي. تاسو څه فکر کوئ وس مهال افغانستان کې دغه ټکنالوژي په دولتي ادارو کې غیر دولتي ادارو کې څومره کارول کیږي او د کارولو داسې متخصص کسان شته کنه؟
مننه. افغانستان کې مخکې جمهوریت وخت کې متخصصین ډېر وو ښه ټکنالوژي په افغانستان کې هر اداره هر سیستمونه وو سافټویرونه وو خلک د ټکنالوژي په استفاده سره خپل اداري کارونه مخته وړل. اوس هم شته دي خو د هغه په پیمانه نه دومره ډېر نشتې دي متخصصین اکثره ووتل د خپل هېواد نه. اوس که موږ ته چې وګورو د اوس ادارې اوس سیستمونه شته د پخوا اکثره سیستمونه پاتې دي خو اوس د استفاده هغه کوم متخصص اشخاص چې ډېر کم دي باید هغه متخصص اشخاص باید موجود وي چې دغه سیستمونه مقاتل شي هغه استفاده ور وګرځو او خلک د دین استفاده وکړي. مثلا هغه مقاتل شي کارو شو مثلا د کوم د پاسپورت سیستم دی د پاسپورت سیستم دی اکثره خلک چې د دین استفاده کوي که په یو وخت کې ډېر خلک استفاده وکړي د سیستم ورو ورو سلوکیږي بخې داون کیږي کچې نشي استفاده کولای. ان سیستمونه دومره دي چې ویني کدي مثلا همدا شي موږ تاسو د تشکیله سیستم وګورو په دې باندې مخکې هر ورځ د سافټویرونه د سیستمونه مینټیننس کوي د مثلا نظارت کوي چې باید دغه سیستمونه د خلکو یا د مشتریانو دوی ته په خو وجه سرویسونه ورکړي. خو متاسفانه اوس که موږ تاسو دغه همدغه سیستمونه چې اکثر د خلک د ډیر یوز کوي د تشکیله سیستم دی یا کدي پاسپورت سیستم دی د لیک زې سوي دي. مثلا امریکا موږ تاسو راځو د مختلفو اوندو دفترونو وزارتونو کدي د موږ تاسو ویب سایټونو د سیستمونو وګورو اصلا د شپږ میاشتې یو میاشتې د تر اوسه به سوي نه دي. دا یو غټ مشکل دی د ټکنالوژي په برخه کې چې موږ تاسو متاسفانه دومره شاته پاتې یو. د فکر د چې موږ تاسو متخصصینو ته وخت ورکو متخصصینو بیرته راوغواړو او کوم موجوده خلک چې په افغانستان کې پاتې دي دې ته روزنه ورکو چې تر څو د ټکنالوژي د پلاس په کار واچوي چې خلک د دې استفاده وکړي. یعنی دې ته باید موږ تاسو ونګور چې متخصصین لاړو د هواد نه بهر اوس نور څه نشته چې دا سیستمونه پلاره واچي د ټکنالوژي که موږ تاسو د کوم سیستم د متخصص کوم اداري دفتر د کوم موږ تاسو کوم کاری ده باید د ټکنالوژي په واسطه د موږ تاسو د سرعت زیات کوو او ټکنالوژي په استفاده زیات کوو.
نصری صاحب هغه چې په افغانستان کې شته هغه ته چانس ورکول کیږي؟
افغانستان کې چې اوس ستا چانس ورکول کیږي خو په دې کې ډېر وایو شرایط د سیم مساعد دومره ډېر نه دي ولې نه دي د ساحه ستاسوونه ستا اوس هم که ټکنالوژي څخه موږ تاسو کوم متخصصین چې پاتې دي ساحه ستاسوونه ستا چې دومره ډیر پکې نشته نو موږ تاسو نشو ویلای چې دغه متخصصین اوسنۍ ډیر پکې کار کوي. که اوس موږ تاسو ځوانان وګورو د ځوانان اکثرا د افغانستان د ځوان قشر ډیر د ټکنالوژي څخه استفاده کوي، دوی موبایلونه لري، کمپیوټرونه لري، خپل شخصي ورځي کاروبار په دې کې استفاده کوي. خو کوم سیستمونه چې دوی یوز کوي استفاده کوي؟ دوی ټول مثلا فیسبوک، د سوشل میډیا چې دا یو د نور د ټول په هواد بخار کړه. کوم چې داخلي ده په دې کې مشکلات شته، خدای وکړي چې د اوسنۍ حکومت په دې باندې توجه وکړي، د دې متخصص هواد د ټکنالوژي په برخه کې پرمختللی وکړي او متخصصین ته فرصتونه ورکړي چې د متخصص هواد په کې خروج وکړي او شاته پاتې نشي.
مننه ناصری صاحب کور ودا. حبيبي صاحب تاسو ته راځم د روسي پښتنې په توګه لته سو ټول بداو پښتم چې اوس که موږ تاسو نړۍ ته وګورو په ځنګړي ډول هغه هیوادونه چې پرمختللې دي او لدغه مصنوعي ذهانت یا په ټوله کې له ټکنالوژۍ ډېرې ګټې اخلي، یا هلته روباتونه دي، ډول ډول ماشینونه دي. که موږ دوی ته وګورو کومه سروې چې یا دغه کومه سروې چې خپره شوه د اروپایي هیوادونو په اړه، دلته یو شپږ سلنه د دوی نسل کم شوی و، یا که چین ته وګورو هغوی هم په دې وروستیو کې نسل کم شوی ډېر شوی نه دی، خو برعکس بیا لکه هند او پاکستان دلته نفوس ډېریږي. کله شو یوازې په پرمختللو هیوادونو کې تم شو دوی چې ډېره ټکنالوژي کاری، دلته انسانان دې ته تمایل نه لري چې نسل زیات شي، او زیاتره هڅه کوي چې خپل هغه احساسات حتی د روباټونو سره یو ځای کړي، او لکه د انسانانو غوندې دوی سره برخورد کوي. دوی خلک د ټکنالوژي نه ډېره ګټه اخلي. څه فکر کوي چې په دغه هیوادونو کې انسانانو نسل به منقرض نشي، او دغه وخت چې اوس انسانانو سره دا په دوی ټکنالوژي ته ورانتقال نه کړي؟
ما فکر احتمال ډیر کم ده، او هغه څوک چې په دغه غربي ټولنه کې یا تاسو چې د اروپا یا آسیا مدرن هیوادونو نوم ورکړه، په دغه ټولنه کې دغه چې خپل احساسات له روباټونو سره یا هم غیر انساني یا ماشيني وسایلو سره ابرازوي، د هغوی فیصدي ډیره زیاته ټیټه ده. نو دلیدل کیږي چې اغه کسان چې دغه ډول چاري کوي، یا وی فیصدي نسبتا د نورو د ټولنې نورو اقشارو ته، نورو برخو ته چې یوې ټکنالوژي څخه سمه استفاده کوي، یا په دې معنا چې خپل ورځني کارونه په سمه توګه د ټکنالوژي په وسیله باندې ترسره کوي، دغه کچه ډیره زیاته ده. نو زه د دې احتمال ډیر زیات ټیټ وینم چې دوی به له انسانانو ترمنځ د اړیکو کارونو ته ډیر زیات جام ورسوي. او یو شی چې لیدل کیږي هغه دا چې بدبختانه په دې غربي ټولنه کې چې څه موده وړاندې آلمان د تحقیقاتو وزارت په دې اړه یو راپور هم خپور کړ، هغه دا چې ځوانان ډیر زیات وخت د موبایل سکرین یا د کمپیوټر په سکرین باندې تیروي، او خپل دغه اکثریت وخت هغه سلوي کې دا هم مشخصا لیکل شوی و چې د اکثریت وخت یې هغه ځوانانو په ټولنیزو شبکو لکه په فیسبوک، په ټیک ټاک، په انسټاګرام کې کېږي. وړاندوینې بیا پلرونو ته کړې وه چې او میندو ته کړې وه چې تاسو خپلو اولادونو ته داسې یو مهالویش وټاکئ چې له موبایل څخه یا له کمپیوټر له سکرین څخه ډېره کم استفاده وکړي، او که کوي هم هغوی په داسې چارو باندې بوخت وي، یا تحقیق وي، یا زده کړې وي، یا هغه وخت څخه په سمه توګه د استفادې وړ موضوعات باندې مشغل شي. دا یو هغه اساسي ستونزه ده چې په دغه ټولنه کې.
مننه حبیبي صاحب چې وخت کم ده چې دا نور مېلمانه هم راوخلم. شفق صاحب تاسو ته درځم، همدغه پوښتنه له تاسو کوم چې کچېر په دغه غربي نړۍ کې چې دوی ډېره ټکنالوژي کاروي، که دوی همداسې ادامه ورکړي، نسل ډېر نه کی او ټکنالوژي ته ډېره مخه راوړي، تاسو څه فکر کوئ چې دوی بیا ټکنالوژي تړي یا به انسانان به خپل صلاحیت ټکنالوژي ته ورکړي؟
زه فکر نه کوم د بي سایت په خبر سره خپل صلاحیت په ورکړه ټکنالوژي ته، مګر یو شی دا چې ټکنالوژي خپل اثر لري. فعلاً هغه مقدار د نوي ځوانانو، فیصدي د نوي ځوانانو چې له ګیمنګ سره اډیکټ دي، هیڅ کله دونه لوړ نه وڅ نه چوسته، او دا یو لوی تاثیر دی په سوشل لایف باندې، یا په ځوان خلکو سره کوي، د خلکو سره په رابطه باندې لري.
د نوی ځوانان چې پیدا راغلي دي په جامعې کې سمسي برخورد نشي کولای، بوج نور مشکلات لري، نو دا تاثیرات لري. ماګم د سيتي یا و نسل مخ په کمبوت او قشر دي طبقې چې د ملي نسل نور لري نه ولودي نه پیدا کیږي، هغه کمیږي. هغه ځکه کوم لایده مسله ده، په دې خاطر سره چې هم د اوسم زیاتره اروپا او امریکا کوشش کوي نور ځوانان راوړي چې وګړي دلته کار وکړي. رابطه به انسان سره د ټکنالوژي په وجه سره یا تاثیر پیدا کوي، مګم باید زیات او د نفوذ د کموالی د شانه ځکه نه کوم چې وشي.
نه شفق صاحب، سار صاحب تاسو ته راځم کلنډ کې دار ته ځواب کوي چې په دې وروستیو کې زیاتره هیوادونو په ځنګل ډول ایټالی دغه چټ باکس چې جی بی ټی ورته وایي دای تړلی و. څه فکر کوي که لکه څنګه چې شفق صاحب یادونه وکړه که ځوانان همداسې د ټکنالوژي سره ډېر عادت شي او هغه ټولنیز ژوند ورنه هیر شي، هیوادونه بل شي چې ټکنالوژي کارونه یو څه راکمه کړي؟
زما په نظر ټکنالوژي لکه کرپټو کرنسي ډیجیټلي پیسې سي دولتونو لاسه ووتي، ټکنالوژي نور دي دولتونو لاسه وتلې ده. دولتونو نس کولای زما په نظر کنټرول کی، د دې خلکو انتخاب ده، ځکه خلک څه غواړي په یو ډول نه په یو ډول لاسه رسي ورته پیدا کوي. نو د دولتونو په طبي خبر د خند به سي اما مخنیوي امکان نه لري. خبر ده سي زغړم یو خبر کی اضافه کړم، سي د ټکنالوژي پراتلن کی لاسو مسنوي زکاوت پراتلن کو لاسو کلو کی یا شلو کلو کی به ډیر زیات بدلون رامنځته کی. او دا د ژوند پر هر برخه کې به ډیر جدي نه نیوزي، مثلا ترانسپورت به مکمل اوتومات کې لکه وسته تاسو نه په امریکا او اروپا کې کورونه زیره کورونه ته چې انسانانو مداخله کمیږي، 3D ټکنالوژي راځي چې ډیره دي، یعنی ساختماني او دغه تعمیراتي کارونه.
سار صاحب په بخنی سره مخکل دي چې ډیر لاړ شي، دا وخت کم ده. لند ک یو ځوان ته چې توصیه کوي افغانستان کې خلک رادیو ووري، هغه چې غواړي د نړۍ سره ځان سیال کی څو وکړي، لندو کې ورته راهنمایي وکړي.
ټکنالوژي به خصوصا په نوې ټکنالوژي دی، یعنی ځان پوکړي. زما په نظر نورو برخو کې که هم یي ټکنالوژي دی وخت یعنی جدي حالت دی. بل ټکنالوژي زما په نظر ډېر انسانان به فلج شي، لکه دا اوس یو تاسو وینئ نس کولای په اوسنۍ مدرن دنیا کې کار وکړي. یوازنۍ حالت نه ده، بلکې اوس زما په نظر فرض ده چې ټکنالوژي باندې ځان پوکي، کنه دنده ځوان ثبات دا ډېرې اوس خطر سره ځکه مخدس ټکنالوژي ډېرې شي کنټرول کې اخیستې دي، لکه پیسې سیب کنټرول کې واخیستل، لکه نور برخه کنټرول کې نور ټکنالوژي نه کېږي. زما په نظر هیڅ دغه نه نوې ټکنالوژي سره دي ځان اپډیټ کی، اپډیټ یوازنه
مننه ناصری صاحب، مننه بابا خلی سره. سار صاحب، ناصری صاحب تاسو ته راځم، تاسو رستي خبرې مورم خپل ماسلین ته کڅوې لغواړي او همدارنګه مایکروفون تاسو خدمت کې ده، مهرباني وکړئ. مننه
تاسو
سره
د اوسنۍ ځوانان د اوسنۍ ماسلین چې دي کغواړي چې راتلونکي پلاس ونیسي، باید د ټکنالوژي علم زده کړي. بغیر له ټکنالوژي څخه موږ تاسو نه شو کولای چې دي مستقل ژوند وکړو. خلاصه کوي اوس موږ تاسو ژوند چې ده، موږ تاسو د ټولنیز ژوند چې ده، د ټول ټکنالوژي پورې ورته دي، وابسته دي ټکنالوژي سره. کومو ګټه شي کدي شي برخه وګورو، ک تعلیمی برخه وګورو، ک هر برخه وګورو، موږ تاسو ټکنالوژي سره
ډېر مننه. ډېر مننه
کوم ورته چې ځوانول لرو باید ټکنالوژي سره استفاده
وکړو. ډېر مننه کور ودان له تاسو ټول قدر منو، د در کمپنی مشر او سافټویر انجینر اغه ملک سهار په کابل کې پیو خصوصي پانتون کې د کمپیوټر ساينس پانځي استاد فهم ناصری، د المان پیو تخنیکی پانتون کې د مخابرات او مصنوعي ذکاوات په برخه کې محقق او استاد اسف حبیبی، او د مصنوعي زکاوات ډاکټر اسباون شفق نه نړۍ مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې خبري وکړي. لا تاسو قدر من اوریدونکو هم مننه، تر بل خبرونه خېچاره.
داس ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورچ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
Thank you.